ساعت د ماسپښین 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د کونړ او زابل د کرنې او مالداری رئیسان زموږ مېلمانه دي. تاسو سره اوس هم کولای شئ چې د فیسبوک لارې د دغو دوو ولایتونو د کرنې او مالداری په اړه پوښتنی مطرح کړئ. ستاسو پوښتنی به له خپلو مېلمنو سره شریک کړو. خو اوس د دې سات خبرونه واورئ چې فرشتې جلال زیرا ټول کړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته خیره اغلاس پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان جمهوریت اسد د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د ایدا په کلک رد کړ چې وايي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره ګډي هڅې کوي. په بامیان کې نن د اوږدې ځغاستې یا ماراتون سیالي پیل شوه. د نورستان د کامدیش او برګمټال خلک وايي سړکونه یې خراب دي او ناروغان یې روغتیايي مرکزونو ته نه رسیږي. او د ملګرو ملتونو یو راپور د سوریه په خانشیخون کلي کې د کیمیاوي وسلې په حمله کې د سوریه حکومتي ځواکونه ملامت کړي. خبرونه د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف دایدا پکله کړت کړ چې وايي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې دا وکړه چې د هند استخباراتي اداره او د افغانستان د ملي امنیت اداره په ګډه د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅې کوي. خو د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند نجیب آزاد بیګا ازادي راډیو ته ویل چې که پاکستان د خپلو اداو په اسناد لري د نړیوالو منځګړو په وړاندې دي څرګند کړي. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا ماراتون سیالۍ نن پیل شوه. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې سیالۍ دریم دور دی. د ځغاستې لپاره د بودا له مجسمې سلساله د شهیدانو تر سیمې پورې واټن ټاکل شوی دی. په دې سیالۍ کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر وګړي هم برخه لري. د سیالیو تنظیمونکي اولیور چې د انګلستان وګړی دی په بامیان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د 10 کیلومتره واټن په سیالۍ کې 260 او سړي برخه لري او د 240 کیلومتره ځغاستې په برخه کې 150 او نارینه وګډون کړی دی. د سیالۍ تنظیمونکي ویلي د امریکا، چکیه، روسیې، انګلستان، فرانسې او کولمبیا په ګډون د 10 هیوادونو ورزشکاران په دې سیالۍ کې چې نن سهار په 8 بجو پیل شوه ګډون لري. د نورستان د کامدیش او برګمټال ولسوالۍ خلک وایي د سرکونو د خرابوالي له امله خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نشي رسولای. د دې ولسوالیو یو شمېر خلکو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمه غرنۍ ده، سخت ژمی لري او د لارو د خرابوالي له امله په ډیرو مواردو کې ناروغان روغتون ته تر رسیدو مخکې مړه کیږي.
تر څو چې موږ مریضان دغه ته هسپتال ته راوړو، شفاخانې ته راوړو، په لاره کې یا وفات شوي یا نور مرضی پیدا کړی وي، نو دغه مشکل درو چې دا سرک باید جوړ شي.
هغوی له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې لارې دي جوړې سي. د نورستان والي نن ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي کال ته د سرکونو جوړولو پلان برابر کړی او د مالی مرستې د موندلو هڅې کوي. او د پکتیا په پوهنتون کې نن د معلوماتي ټکنالوژي مرکز او د لمریزې برېښنا سیستم د فعالولو کار پیل شو. د پکتیا د ولایت د رسنیو مرکز نن په خبر پاڼه کې ویلي چې پر دې پروژه لږ تر لږه 40 میلیون افغانۍ لګیږي او په 2 میاشتو کې به یې کار بشپړ سي. د دې پروژې له بشپړېدو سره به د پکتیا پوهنتون له انټرنیټ سره وصل سي او محصلان به کولای سي چې له انټرنیټه د زده کړې او تحقیق لپاره کار واخلي. دا پروژه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تمویل کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه هیواد د وژل سوي جمهور رئیس جان اف کینیدی د ترور د دسیسې په اړه د یو شمېر پټو اسنادو خپرول ځنډولې دي. جان اف کینیدی په 1963 میلادي کال کې ووژل سو. د کینیدی د ترور په اړه چې د امریکا په تاریخ کې یو مهمه پیښه بلل کیږي، لښتلجه 3000 اسناد چاپ ته تیار شوی و چې د امریکا ملي آرشیف باید خپره کړي وای. خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي جمهور رئیس ترامپ په یاداشت کې څرګنده کړي چې د خپل هیواد د ملي امنیت په اړه د هغو اندېښنو له امله چې سی آی ای او اف بی آی راپورته کړي، له دې چې د کینیدی د قتل په اړه د اسنادو یو برخه لخپرېدو راوګرځوي بل لار نه لري. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ترامپ دواړو ادارو ته سپارښتنه کړې چې له چا په پاتې سوي اسناد پر روانو 6 میاشتو کې وګوري او وی څېړي. د ملګرو ملتونو یو راپور د سوریه په خانشیخون کلي کې د کیمیاوي وسلې په حمله کې د سوریه حکومت حکومتي ځواکونه ملامت بلي. بولی. در روان کال د اپریل په څلرمه په خانچېخون کې چې د سوریې د رژیم د مخالفو یاغیانو په لاس کې وو، د سارینګاس په حمله کې لږ تر لږه اووه اتیا کسان وژل شوي وو. په حمله کې د قربانیانو له ډلې دېرش ماشومان وو. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې چې پرون خپور سو ویلي چې د دې سازمان څېړونکي هیئت باور څرګند کړی چې د سوریې عربي جمهوریت د 2018 میلادي کال د اپریل په څلرمه نیټه په خانچېخون کې د سارین په نوم د زهرجن ګاز د خبرولو مسؤل دی. ملګرو ملتونو دا رپورټ د یو ګډ څېړنیز کاري میکانیزم پر بنا جوړ کړی دی. متحدو ایالاتو مخکې هم ویلي وو چې په حمله کې د بشار الاسد رژیم لاس لري، خو د بشار الاسد رژیم او نړیوال متحد مسکو دا ادعاوې رد کړي دي چې د حکومتي ځواکونو په دې کې لاس دی. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په ازبکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه له احتیاط ډکه خوشبيني څرګنده کړې ده. هغه سازمان ویلي د ازبکستان نوی حکومت په ازبکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کول لپاره ځینې مثبت ګامونه پورته کړي، خو دا پرمختګونه باید بنیادی شي او دوام پیدا کړي. او د کریمیا د تاتارانو مشر ایملی عمروف چې د روسیې له لوري په اشغال شوې کریمیا کې تیر اونۍ لمنده خوشی شو، ژمنه کړې چې خپل ټاټوبي ته به د ستنېدو هڅې کوي. عمروف او د هغه ملګري اختم چیګوز چې د کریمیا د تاتارانو د مجلس مرستیال دی، د روسیې له لوري بندیان شوي وو او په غیر مترقب ډول لمنده خوشی او د چهارشنبه په ورځ ترکیه ته ولېږدول شول. عمروف پرون په انقره کې د اوکراین په سفارت کې خبريالان ته وویل چې دای او ملګري یې لمنده د خوشی کېدو د څرنګوالي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او په دې هم نه پوهیږي چې روسیې چارواکي به اجازه ورکړي چې کریمیا تستانه شي کنه. دا خبرونه
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه په دې خبرونه کې ومنې. نن په ولایت خبرونه کې د کونړ او زابل د کرنې او مالداری رئیسان زموږ میلمانه دي. دا دوه ولایتونه له یو بل څخه نسبتا لرې دي او طبیعي وضعیت هم ډیر تفاوت لري. کونړ تر زابل زیات غرنی دی خو اکثره غرونه یې شنه دي. کرنیزې مځکې لږې دي. د دغه ولایت په لسو کې نه برخې غرونه دي، یا که لا دقیق ووایو د کونړ په سلو کې 12 خاوره هوارم زکده. خو د زابل زیات خاوره دشت دی او په سلو کې یو څلبیش خاوره غرونو پوښلې ده. دا ولایت د کرنې لپاره کافي اوبه نه لري. د راپورونو له مخې په دغه ولایت کې د ژورو څاګانو له رواجېدو سره تر مځکې لاندې اوبو سطحه ټیټه شوې او اکثره کاریزونه وچ شوي دي. د دواړو ولایتونو د کرنې او مالدارۍ د ستونزو او په دې برخو کې د شویو پرمختګونو په اړه به د خپلو میلمنو نظرونه واورو او که تاسې اوریدونکي هم د دغو دوو ولایتونو د کرنې او مالدارۍ په اړه پوښتنې، نظرونه او وړاندیزونه لري، د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې اوس هم لیکلی شئ او یا هم څو شېبې وروسته چې زموږ میلمانه لومړنۍ خبرې وکړي د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. په مستقیم ډول د ازادي راډیو سټوډیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له میلمنو څخه د کونړ او زابل د کرنې او مالدارۍ د وضعیت په اړه پوښتنې وکړي. زموږ میلمانه دي د زابل د کرنې او مالدارۍ رئیس ښاغلی حفیظ الله او د کونړ د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینیر انعام الله صافی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی به حفیظ الله صاحب که تاسې مهرباني وکړئ، ما خو اشاره وکړه چې په زابل کې اکثره ځمکې چې دي دشتې ډېرې دي او وچې دي او د اوبو وضعیت ښه نه دی، خلک شکایت لري او ژورو څاګانو لا هم دا وضعیت په یو شکل سره خراب کړی دی. که څه هم د خلکو زراعت به بهتره کړی وي خو د اوبو سطح یې نور هم ټیټه کړې ده. تاسو په خپله ووایاست د زراعت وضع څنګه ده؟
مننه فروان صاحب چې مشتم وخت راکړه تر څو خپل شخص او خپل فعالیتونه ستاسو د طریقه د افغانستان معزز ولس خصوصا د زابل ولس ته ورسول.
مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو د مخه وفرمایل زابل په هغه جنوب غرب کې موقعیت لري او یو له هغه ولایتونو ځینې ده چې اقلیمي شرایط پکې البته د اجارې په سیستمونو باندې ډېر ټینګ ولاړ ده. نو د اجارې ستونزه موږ دلته ډېره زیاته لرو. واقعا کرنیزې ځمکې چې دي د کال په جریان کې البته بدون د کښته پاتې کېږي او د اوبو سطح کال په کال باندې ټیټېږي. په دې اساس د اوبو دلته ډېره مهمه ستونزه شته.
بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان بله حفیظ الله صاحب بیا به هم نوبت درکو د کونړ وضعیت به هم دومره واورو د انجینر صاحب انعام الله صافی څخه صافی صاحب تاسو وایس د کونړ ولایت وبو بیا ډیر لري واوریدونکو ملکلی دی وای د سین په غاړه یو خو شاوخوا ځمکې ټولې وچې دي تاسو مهرباني وکړئ زراعتي وضعیت څنګه دی
دغه د تمانه نه سروان چې په اول خطا سوتو سټولو او ریډونکو لیدونکو ته د زړه تعالی سلامونه احترامات وړاندې کوم. کونړ یو د ځنګړی اقلیم او طبیعت لرونکي ولایت ته چې د افغانستان په ختیځ کې واقع دی او زیاته برخه غریزه ده په ځنګلاتو باندې پوښل شوې ده او د ټول مملکت 10% ځنګلات چې دی کونړ ولایت تشکیلوي او زیاتې منابع د اوبو د همدغه ځنګلاتو نه سرچینه اخلي. د همدې نه ریچارج کیږي د کونړ سیند او بهاند او سپاند سیند چې په یو ثانیه کې 2000 متره مکعبه اوبه لري د اوبو جریان لري. ډېرې پراوانه اوبه لري خو کونړ ولایت کم ځمکې لري تقریبا 40,000 هکتاره قابل کښت ځمکه لري چې په دې کې 18,000 اوس فعلاً د اوبو د لاندې ده او متاسفانه چې 6,000 بیا هم وچه پاتې کیږي. نو د دې لپاره چې زیربنایي پروژې پلي شي یا د کونړ په سیند باندې بند وتړل شي او دا یو زمانګیره پروسه ده. په دغه وروستیو کې د کرنې ریاست کونړ دا هوډ کړی دی چې موږ د نوې ټکنالوژۍ نه په فرعي شکل باندې په مختلفو ولسوالیو کې د سولر په واسطه باندې د جګی کوه او هغه ځمکې چې د سیند په غاړه باندې د کروپایر پاتې دي یا للمه او خاره پاتې دي دا تر ابیارې لاندې راوړو. د کونړ اقلیم د یو ځانګړي خاصیت لرونکي دی چې په ډېره لوړه فریکوئنسي باندې اقلیم دلتا تغیر مومي. د یو ولسوالۍ نه بلې ته چې دا یو ډېر مهم ارزښت دی د کرنې لپاره. نو دلته هر رقم ته سبزیجات او بالخصوص سیتروس او میوجات او منی د دې لپاره ښه فرصت موجود دی. نو تقریبا سکالې منګه د زر جریبه باغ جوړونې پروګرام پیل کړی دی چې څو درې به په سرلنی موسم کې سرته رسیدلې دي او اوس بیا د نهال شانې کمپاین شروع کیدونکي دي پر روانه ونن چې 300 درې به نور ورغول شي. خو یو بدبختي چې په کونړ ولایت کې د کلونو رئیس جریان لري اغا د ځنګلاتو قطع ده او د خلکو د غربت د کرخې نه ټیټ ژوند دی چې خلک مجبور دي چې ځنګلات قطع کړي. نو د دې لپاره مو اساسي برنامه په کار اچولې ده چې د خلکو مشورګانې او کمیټې تاسیس کوو او دا غوینه یو پلاک ته هود واخلو چې د ځنګلاتو د قطع مخنیوي وکړو او دا غي په بدل کې دوی ته د بدیل معیشت پروژې
بله سب ډیر مننه سلامات اوسې دي. ځنګلونو په ارتباط البته مطمئنم چاوردون کې هم پښتني کوي او پښتني په دې برخه کې زیات شته. خلک به د ځان د تاودول لپاره یا د سونګ لپاره څومره ځنګلونه قطه کې او بسوسوي خو اصلي مسله ممکن د قاچاق وي. خو خیر مخې تر دې چې په زراعت نوري خبرې وکړو د مالداري حال به هم واخلو. لمړی د زابل د کرنې او مالداري رئیس صاحب حفیظ الله صاحب کتاسو مهرباني وکړئ په زابل کې مالداري څنګه ده او آیا ستاسو ریاست له مالدارو سره سمرستي کوي؟
مننه. د مالداري په برخه کې البته په روان کار کې مختلف پروژې درلودې. مالداري دلته په هغه پیمانه باندې چې باید جوړ کړی وي په تیرو کلونو کې جوړ نه کړی. د کرنې ریاست مختلفې پروژې لري. پښتانه یو مشه پیغام لرو د وزارت ملي په اساس باندې شلفي نېشنل برنامه دلته شروع شوې ده. عملنی کارمندان کار کوي زمونږ د مالداري کارمندان عملنی دلته کار کوي.
بله تاسو ول چې مالداري په زابل کې رشد نه دی کړی علت څه دی؟ ولې موانع یا خنډونه څه دي؟
د مالداري رشد په بعد باندې په تیرو کلونو کې کاهه چې باید چې یو هغه رقم باندې نیلی شي. مثلا د چرګانو فارمونه دلته موږ ډیر په کم اندازه باندې لرو. د چرګانو فارمونه د وخت په خاطر باندې اغاهیامه پروسه مخ نه ده تللې. خلک ډیر غریب دي. اېسا سوې نسل د حیوانات دلته لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې ولا سره سیدا په زابل ولایت کې ولا سره سیدا نشته. دلته کوم څنګه چې مخ کې ستاسو خدمت کار وکړي یعنی چې په دې برنامه په همکارۍ باندې په ټول کې کار کوم چې پلان درو تر څو پورې فارمونه د چرګانو او د مالداري فارمونه د خاص یو سوسایټي په نظر کې نیولو سره مالدارانو ته جوړ شو. دا زمونږ راځي پرمنه دی بل د زابل ولایت مهمه ستونزه دلته نظمه کو په اعتبار باندې ده چې دلته لکه څنګه چې د نورو ولایتونو په پرتله د کنړ ولایت یا مشرقي ولایتونه هغه ولایتونه چې پکې واټر کیبل لوړ وي هلته الکترونونه ډېر زیات دي او مالداري په د کوچیانو په واسطه باندې هلته وده کوي. په زابل ولایت کې چون ساحه دستي ساحه ده دلته په هغه پیمانه باندې څرځایونه نشته دي په دې اساس خلک مالداري ته ډېره مخه نه کوي. موږ دلته تقریبا د زرو جریبو په شاوخوا کې ځنګلونه لرو چې ځنګلونه یوه ډېره مهمه سرچینه ده د مالداري جوړښت لپاره. دا هغه ستونزې دي چې موږ ورسره مخ یو. زابل ولایت کې په کوښښ سره کوشش کوو چې ستونزې کمې شي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. ساپای صاحب په کونړ کې مالداري څنګه ده؟
کونړ څنګه یو غریز ولایت دی او مالداری دلته یو 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 تعامل دی. حتی ټول خلک د مالداری سره آشنا دي او ډېره زیاته زمين لري. دا اگر که د ځنګلاتو قطع په مالداری باندې شدید تاثیرات لري خو بیا هم خلک د مالداری سره اموخت لري. او په دغه وروستیو کې چې موږ کومه سایه راټوله کړې ده موږ په څلورویشت ساعته کې څلوېښت زره لیټره محصولات د شیدو لرو چې په دې کې مو د دیهاتینو سره خبرې وکړلې او دوی دې ته آماده دي چې اتلس زره لیټره موږ ته د مارکیټ دپاره راکړي. خو متاسفانه چې د مارکیټ په برخه کې تر اوسه پورې کار نه دی شوی نو موږ یوه نوې برنامه یا پروژه په کار باندې اچولې ده د کرنې د وزارت د باغدارۍ او د مالدارۍ د ملي پروژې د لارې چې څنګه کولی شو چې دغې محصولاتو ته یو محلي مارکیټ را پیدا کړو او مالداران خپل محصولات په آزادانه توګه باندې هغوی ته اسانتیاوې پیدا شي چې دا مارکیټ په عرفه کې او د مالدار په جب کې اضافه څه ولویږي چې هغه خپلې مالدارۍ ته روست ورکړي. او د بله پلوه چې دغه د خارج نه کوم واردات دي یا د کیفیته شودې راځي چې دا مستقیما اغیزه لري زمونږ په تغذیه باندې زمونږ په ماشومانو زمونږ په اولادونو زمونږ په زنانو باندې دا غي مخه هم ونیول شي. نو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې هغه د برتا په ډېر دقت وایم چې په 2013 کال کې دغه پروژه په پایپ لاین کې ده چې موږ د مالدارانو لپاره کلکسون نقاط جوړ کړو او یو ورکوټه پروسس یونټ په کونړ ولایت کې ولرو تر څو دغه محصولات پروسس شي او د بیروني وارداتو مخه ونیول شي او د مالدارانو په جب کې اضافي څه ولوي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د زابل او کونړ د کرنې او مالدارۍ رئیسان زموږ بلمانه دي که تاسو هم غواړئ چې د دوغو دوو ولایتونو د کرنې او مالدارۍ د وضعیت په اړه نظر څرګند کړئ او یا زموږ له مېلمنو څخه په همدې موضوع باندې پوښتنه لرئ له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې لنو موږ ته ټلیفون وکړئ.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام
کومو د آزادی رادیو د فیسبوک پانه نوی تر وسه خوشاله کړي یا لایک کړي وسې خوشاله کړي او زموږ د بیلابلو پروګرامونو موضوعاتو په اړه نظرونه څرګند کړي او همدارس د ولایت په ولایت په خبرونه کې لدیلاري برخه واخلي. یو شمېر اوریدونکو لطف کړی دی نظرونه لیکلي دي. دوی نظرونه به هم خپلو ملمنو سره شریک کړم. د ټلیفون شمېرې د 0909 2 3 5 4 بلش میره د 0 9 8 2 5 5. همدارس د سکایپ له طریق هم له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi radio takai azadi. د ټلیفون له لارې اوریدونکو ښه ځان معرفي کړئ. مهرباني
کوم سروان صاحب جو بخیر
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ صاحب
مننه کوم. سلام دوالو ملمنو ته هم یم نه دی ولا زابلم د زابل ولایت ترغند ابل سلی شي یان چې د خلای غنه په تمام کې له زابل کرنی رئیس نه یو پختنه کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم پښتنه نه همدار چې موږ د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې ټول بادام دي د بادامو باغونه دي نو کله چې د بادامو سیزن شي زموږ هلته تجار نشته یعنی د بادامو خرید و فروش هلته ولسوالۍ کې نه کېږي نو موږ مجبور یو هلته بازار نه تر د شاجي ولسوالۍ ته راوړو هلته چې راوړو هغه تجاران ډېر بې انصافه دي او سره یې قیمت یې هم ډېر خراب ده نو که مهرباني وکړي موږ ته په ارغنداب ولسوالۍ کې هلته د بادامو لپاره یو سره یې تجار هر څه راته پیدا شي نو به زموږ بادام قیمت ولري یا په مرکز داد کې
سیده یعنی تاسو وایئ بل پوښتنه کوم لرئ مهرباني
بل پوښتنه مې دا ده چې په مرکز کلات کې زموږ د ارغنداب ولسوالۍ د اومکي په سیمه کې تر ډېرو خلکو ځمکې اخیستې دي هلته یې برمې وهلې دي شمسي باغونه یې لوی کړي دي اوس یې ورځ په ورځ اوبه کښته دي کال پر کال اوبه کښته دي د هغو د 20 لکو 30 لکو باغونه یې له لاس نه ورکوي هر کال یې 20 لک حاصلات دي خو هغه حاصلات له بی نه دي که چیرې او بند ورته جوړ نه شي او د اوبو زمینه ورته مساعده نه شي نو هغه د ډېرو
سلامت اوسه مننه کور ودان بل اوردون کيلرو ځان معرفي کوي ازادي راډيو ده
توخیم د زابل ولایت
مهرباني کوي توخی صاحب
مننه په ټول مخ کې تاسو ټول اوردونکو او مننه تاسو راغلاست وایم موږ د شاجوی د ولسوالۍ د کورغان په نامه یو غر ده دا د ارغنداب ولسوالۍ او د شاجوی ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري په دې کې اوبښتې او د ورسکي په نامه او د شنې په نامه درختې و ځنګلونه وو خو بدبختانه چې دا ټول پیس وو نو د زموږ د ولایت محترم رئیس صاحب په دې شاهد ده چې دا د زابل د ولایت د کلات و ښار ته دا ورورل کېدو ته پرول کېدو اخېدو په کال په پلورنځای کې خو حکومت هیڅ توجه ورته ونه کوله چې دا وساتي نو دا له بینه ولاړو او بل موږ کار پر کال کېږي موږ د ترنک رود دا په دوبي خو بیخي وچ کلک د شاجوی لوبیا له د خروچ دا بیا له وچ سوه زموږ کاریزونه زموږ ټولې اوبه بالکل په نیستي حساب دي نو د دغو د پاره باید د یو څه توجه وکړي لکه څرنګه چې مخته زموږ اورېدونکي وویل روستیا هم زموږ باغونه له وچېدو سره مخ دي کال پر کال اوبه کتیږي سولرونه قیمت سو او بل موږ ته اصلاح شوي تخمونه لکه د غنمو یا د نورو شرشمو یا د نورو شانو دا خو زموږ ولسوالۍ ته بېخي نه دی راغلي په مرکز کښې خو موږ حال نه لرو او بل د زعفرانو په باره کښې زما له محترم مېلمانه څخه پوښتنه ده چې آیا دوی د زابل د ولایت دپاره د زعفرانو یو نمونه یو پلان لري زموږ بزګران کولی شي چې د زعفرانو د کښت په تکل کښې شي او له تاسو څخه بیا اصلاح سوی تخم پیدا کړي نو په دې هکله که جواب را کړي زه خو ډېر منندوی
سلامت اوسئ توخي صاحب بل اورېدونکی شته ځان معرفي کوي ازادي راډیو مهرباني صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب
ملک سلطان ستانکزی خبرې کوم لوګر ولایت نه
مهرباني کوئ صاحب ستانکزی صاحب دی کونړ یا دی زابل په ارتباط
سلامونه تاسو ته او ګران مېلمه محترم ته ټولو اورېدونکو ته ما پوښتنه دا ده عمومي پوښتنه ده که نه چې دا غنمو چې د پښتو کښې ورته تور کوئ او په انګلیس کښې ورته قسمت وایي دا تور کوي غوندې مرض پیدا کوي دا مرض وخت پیدا کېږي څه وجه ده او د علاج طریقه څه رقم ده مهرباني
سلامت اوسئ ډېره مننه یو اورېدونکی بله مخلو بیا مېلمنو ته نوبت ورکوو مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم سروان صاحب تاته هم څرنګه عزیز راډیو اورېدونکو ته سلام کوم
سلامت
جوړ روغ وایي
خوشحاله اوسئ مهرباني
عبدالقاهر وطن دوست یم هم د ښایسته غربان ما د کنال رئیس صاحب نه د دوه پوښتنې دي او آخر کښې یوه غوښتنه هم لرم پوښتنې به دا دي چې د کنال ځنګلونه آیا اوس هم وهل کېږي او که د دې مخنیوی څه وایي دی او بله پوښتنه به د امنیت په باره کښې ده چې کنال په ولایت کښې مونږ رسنیز لارې اورو چې
خیر په امنیت خبرې نه کوو وطن دوست صاحب په امنیت خبرې نه کوو نن صرف په زراعت او مالدارۍ باندې خبرې دي که په دې اړه پوښتنه لرې اوله پوښتنه مو سمه ده هغه ته به ځواب ووایي
بسای سال و آخر که وقتن لرم روان زیب چه در پروان ولایت که در واقعی تاسی ملمانه که
حتما
وقتن تن لرو دیر
حتما نوبت بیر او رسیجی
بارک دیر نام نیده چه
سیده خوشحال و سی کرودن وسنو لاوریدن کو غواړو چې څو شیبه ټلیفون ونه کې او انتظار وباسي. لومړی د زابل د کرن یو مالداري رئیس شاغله حفیظ الله تاسو ځواب ورکړي. لومړنی اوریدون کې نبی الله صابولای او لارغنده بولسوالی څخه د بادام او مشکلې تاسو واوریدو.
هلو
بله صاحب حفیظ الله صاحب بله حفیظ الله صاحب مهربانی کوي فکر کوم چې کوم مشکل ده حفیظ الله صاحب بل چا سره خبرې کوي په دې منځ کې خیر په دې منځ کې باید کونړ د کرنې او مالداری رئیس انجینر انعام الله ساپی صاحب ته نوبت ورکو. ساپی صاحب یو پوښتنه خو له تاسو څخه هم وه که دا د ستانکزي صاحب پوښتنه چې له لوګر څخه یې وکړه که دوی ته هم ځواب ورکړي خوشحاله بسو چې په غنمو کې یو ډول ناروغي پیدا کیږي چې د تورکی بولي یا سیمه ییز خلک یې تورکی بولي که هغه ته هم ځواب ورکړي او د ځنګلونو په ارتباط هم چې آیا اوس هم وهل کیږي او که نه.
تورکی یو عامه ناروغي ده په غنمو کې اکثر هغه ورور د دې د مخنیوي په رابطه باندې خبره وکړه. نو د ټولو نه مخکې خو باید هغه تخمونه چې هغه تثبیت وي یا موږ ورته سرټیفاید تخمونه وایو تصدیقي تخمونه وایو د حقیق باید کوشش وکړي. اوس موږ الحمدلله د کرنې وزارت په چوکاټ کې د تصدیق دهی ریاست رامنځته شوی دی چې نن صاحب هغه په مخ باندې وړي ډېر یو پیاوړی شخص دی چې په دې کې څېړنې کوي حتی ریسرچونه کوي او زراعتي شرکتونه رامنځته شوي. د دولت لورین د حقینو ته سکالې په وخت باندې توضیح وشوله خوشبختانه. اول خو دغه دی چې تصدیقي تخمونه واخیستل شي چې د دغسې ناروغیو نه دا پاک وي او که بیا نه کېږي نو د هغې دپاره مختلف فزیکي او کیمیاوي طریقې دي چې د هغې د لارې خو ښه طریقه خو دا وي چې په بعضې عادي ناروغیو باندې د کیمیاوي لارې نه استفاده ونه شي ځکه هغه بیا نور ناورینونه او مشکلات رامنځته کوي. آی پی ایل یوه طریقه ده اصطلاح تخنیکي اصطلاح انټیګریټډ پیسټ مینجمنټ چې د دغه محلي یا کورني درملو څخه چې تور مرچ دي او خوری ده هغه فارمولونه موږ دوی ته د ترویج د مامورینو د لارې ښودلی شو د هغې نه استفاده وکړي نو د دغه لارو نه د تورکي مخه نیول کېدای شي. دویمه پوښتنه چې مشخص د کونړ د ځنګلونو په رابطه باندې وه فاروان صاحب د کونړ د ځنګلونو موضوع دې خواته د ځنګلونو قطع جریان لري. البته په دې وروستیو کې شپږو یا اوو میاشتو کې د شخصي والي صاحب د لورې د قمندان صاحب د امنیې د لورې د ولایت د رهبرۍ د لورې حتی د رئیس جمهور مداخله پدې کې وشوه او یو جدي بندیز په دې باندې رامنځته شوی دی. هغه ساحات چې د دولت د حاکمیت د نقطې نه ډېر لرې دي ولته مخالفین وجود لري د ځنګلاتو قطع زه نشم ردولی مطلق چې نه به وي د ځنګلاتو قطع جریان لري. ولې د دې د انتقال او د دې د هغسې پروسس مخه نیول شوې ده سبا ته هم د ولایت په سطحه باندې موږ د ولسونو سره د قومونو سره په همدې رابطه باندې غونډه لرو او یوه مهمه برنامه 15 کلنه چې رئیس جمهور ته موږ وړاندې کړله د کابینې په مجلس کې هغه په پرنسپ کې تایید کړې ده چې تقریبا په حدود $1 میلیون کې بودیجه ده او هر اړخیز آباد پکې څېړل شوي دي چې څنګه د ولسونو سره کار وکړو چې کوم ځنګلات تخریب شوي دي یا د منځه تللي دي هغه بېرته احیا کړو او د نورو ځنګلاتو د قطع مخنیوی د محلي طریقو څخه وکړو چې په دې وطن کې د مخکې نه مروج وي چې د ناغو سیستم و د قومي بندیزونو سیستم و قومي شوراګانې وي. نو په دې باندې چې دې کار روان دی او د پخوا په پرتله باندې په دغه قطع کې ډېر کمښت رامنځته شوی.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. اوس د زابل د کرنې او مالدارۍ له رئیس سره مو دوباره تماس نیولی دی. ښاغلی حفیظ الله تاسې که پوښتنې نه یې اورېدلې لومړنۍ پوښتنه د نبی الله زابولي وه لارغنداب ولسوالۍ څخه. دوی ویل چې په ارغنداب ولسوالۍ کې بادام ډیر کیږي باغونه ډیر دي لیکن هلته سوداګر نه ورځي دوی مجبور دي چې شاجوی ولسوالۍ ته مراجعه وکړي کله کوم سرای یا بازار ورته جوړ شي چې دوی آسان او به مصرفه سوداګرو ته وسپاري.
دی مارکیټینګ په برخه کې تاسو ته بهتر معلومه ده چې موږ یو سلسله ستونزې لرو تقریبا هغه افغانستان شموله دي. تو خدای ده چې دی وزارت پالیسي داسې ده چې خصوصي سکتور ته وده ورکوي. بل مواصلاتي لارې دي، مواصلاتي لارو کې واټن ستونزې شته دي، او د زابل ولایت اقلیم داسې طبیعتا داسې جوړ شوی ده چې دلته په دې ژمي په وخت کې ډېر زیات یخني، مواصلاتي لارې په اکثره ساحاتو کې بندي، د مارکیټ نشتون دلته رښتیا هم ستونزه ده، مهمه ستونزه ده چې موږ مقام دی وزارت داسې په نظر کې لري د ډونرونو سره په تماس کې تر څو پورې په عصري او منظم شکل باندې دلته مارکیټ جوړ شي، تر څو او بل دا د پروسس موضوع ده چې دغه کومه میوجات چې دلته البته د خپل د ولایت تولید ده دا په ښه کیفیت باندې خلکو ته وړاندې شي او ملي بازارونو ته هغه شي لاسرسی پیدا کړي زموږ دهقانان او باغداران تر څو خپل محصولات هلته وپلوري. داسې
بله صاحب، بل پوښتنه له تاسو څخه د اوبو د سطحې په باره کې وه. توخی صاحب هم په دې برخه کې پوښتنه درلوده او زابلي صاحب هم، دوی ویل چې د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده، که چیرته اساسي غم ونه خوړل شي دا د اوبو دا واټر ټیبل چې بولي دا ورځ په ورځ یا کال په کال ټیټیږي، اساسي غم یې دا ده چې بندونه ورته جوړ شي یا ذخیرې ورته جوړې شي. آیا کوم پلان شته له زابل سره هم په دې برخه کې کوم موافقه له مرکز له لورې شوې ده او که نه؟
بله صاحب، مرکز نه پروسه شکل تقریبا شپږ میاشتې د مخه حیات راغلی او دلته د سروې ټیم راغلی او 45 پروژې موږ سروې کړي دي چې په هغې کې ذخیرې د اوبو جوړول دي، سربندونه جوړول دي، کانالونو احیا مجدد ده. د یو تعداد پروژو زموږ هغه راغلې ده، منظوري د مرکز نه راغلې. واقعا دلته چون د اوبو د منابعونه بېرحمانه هغه شوې ده، استفاده شوې ده په متواتر ډول باندې، داسې نه چې د یوې ورځې په هغه باندې په متواتر ډول د رحمانه ځینې استفاده شوې ده. واټر ټیبل زموږ د احصایې مطابق چې کومه احصایه موږ سره شته ده، تر یو متر پورې واټر ټیبل د کال په جریان کې کښته کېږي. دلته د دې مختلف علتونه دي، یو دا ده چې په بعضې ساعاتو کې امنیت نشته ده، او هلته د سولر سیستم په واسطه باندې اوبه د ځمکې د تل نه راایستل کېږي او ورباندې بېرته نظراتي توکي کرل کېږي. یوه دا ستونزه ده چې هلته قانون حاکمیت نه لري، ډېرې لرې پرتې ساحې دي او طبیعي خبره ده چې په هغه ساحو کې امنیت شته، اثرات به په هغې ځای باندې وي. بل لکه څنګه مو چې عرض وکړ د ګرینرۍ په پرتله باندې د زابل ولایت چې وچ ولایت ده دلته ځنګلونه نشته دي. پوشش نباتي هغه نباتات چې باید تپې او دا نور ساحې د هغې کوشش لاندې تر څو پورې اوبه جذب کړي، یعنې تبخیر د اوبو دلته ډېر زیات ده او استفاده یې غیر علمي ته نه کېږي. موږ په دې برخه کې کار کوو، 45 پروژې دي. عملا اوس یوه پروژه په دلبر په ساحه کې جریان لري چې هلته موږ یو کانال جوړوو په 1.5 کیلومتر ساحه ده، او تر 800 جریبه ډېره ځمکه به تر کوشش لاندې نیسي. 15 کاریزونه لرو چې په کاري د کاریزونو د غیر مشروطي پروژې نه دا زموږ هغه ده کار ده. څلور سربندونه جوړوو په مختلفو ساحاتو کې او په مجموعي ډول باندې دا ټول 45 کېږي پروژې دي زموږ چې د ډیزاین په حالت کې.
بله صاحب، یو پوښتنه بل هم له تاسو څخه و، هغه د اصلاح شویو تخمونو او یا د مثلا د زعفرانو یا نورو داسې محصولاتو چې په ځینو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده، تاسو په زابل کې نه دي تجربه کړې؟ خصوصا زعفران چې اوبه کمې غواړي، یا مثلا ستاسو په ګاونډي کندهار کې زیتونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، په زابل کې مو دا شیان نه دي تجربه کړي؟
د زعفرانو مختلفې پروژې لرو. دلته موږ په څو برخو باندې کار کوو جناب ساروان صاحب. د زعفرانو چې بدیل معیشت برنامه ده، هم د کوکنارو مخنیوي لپاره ښه هغه ده بدیل ده، او هم دا ده چې اوبو ته رښتیا هم کم ضرورت لري. بل دا ده چې د ښه درآمد یو هغه ده وسیله ده د دهقان لپاره. هو، د دې پروژې لرو، سږ کال دوه پروژې لرو، نمایشي قطعات جوړوو او په وړیا ډول باندې خلکو ته زعفران میشو، تر څو پورې خلک وهڅول شي د زعفرانو کرلو لپاره. یوه دا موضوع ده. بل د دې لپاره چې د اوبه کمې مصرف شي، دلته دا د ګرین هاوسونو موږ پروژې لرو سح کار مو په پلان کې ده چې 115 گرین هاوس خلکو ته ورکو ترڅو سبزیجات هم وده وکړي او د دې په څنګ کې د اوبو د زیات مزیات مصرف نه هم جلوګیری وشي. دا زموږ پروژې.
بله صاحب سلامت اوسه. او انجینیر صاحب صاحب مختار دي چې تاسو درس یو اوریدل کې ډیر منتظر پاته شوی دی سکایپ لاري د دې خبرې بم وورو مهرباني کوئ صاحب.
روان صاحب تاسو ته استاد تخنیکی او پرمختیاي همکارانو او دواړو ملمنو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسه مهرباني کوئ.
روان صاحب چونکه زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم د زابل د کرهنی د رئیس صاحب څخه بپشتنی لرم. اول دا چې زابل ولایت چې دی یو دشتی سیمې دی لکه تاسو مخکې چې یادوري وکړه دلته کوچی ژوند ډیر دی. البته رئیس صاحب د کرهنی وویل چې دی دا دغه پرورش نه وی مالو د کوچانو خاص پرمختګ نه معلومی دا صحیح خبره ده ځکه چې دی مالو ته اکثر والګي چې دوه د پسو د مالو وایرس دی دا وایرس ورته راغلی او دغه مریضی اخته دي چې هر کال په بزرګونو د زابل ولایت څخه دغه څونو په لیرو پرتو سیمو کې د کوچانو مالونه وجل کیږي. چون چې دغه ریاست خاص کار نه دی ورته کړی دا به رسته منی او چې پراتلنګ کال کې په اوسنی داسې پلان دی لاس لاین لري چې دغه کوچان ته د دوه مالونو د واکسین د والګي د واکسین په باره کې دوی داسې کوم واکسین یا تطبیق کړی یا په پلان کې لري چې دغه ډیر مړینه د مالو راوګرځي. او دوه مشر مې دغه د ځینې چې ارغنداو چې د زابل یو لیري ول پرته ول سوالی ده او شنا ول سوالی ده چې ټول باغات دغه باغات یې د باغوانانو په وینا چې د سپیر غوژ یو جړی په نامه چې رقم مرز چې دا اصلا د انزور دی د دې دغه میوه دغه درخت اوس وهلې دي چې دا د شتو ورته وایي چې شکر پاره ورته وایي دغه درخت کې زردالو ورته وایي دغه درخت یې وهلې دي. څو کسان سره چې ما خبرې وکړ هغه ول چې موږ د غریاسته ورغلی یو ډیر ته وایي چې هغه سیمه د حکومت تر پوشش لاندې خاص نه ده موږ نسو کولای چې هغه سیمه ته داسې شی ورکو چې دغه وایرس که اصلا کچیر دا خبر حقیقت هم دغه سیوی او تاسو هغه سیمه کې مرستې نه کوي دغه باغوانانو سره چې هغه د حکومت پوشش وتلی نو دا به یو ډول ظلم یې کنه. نو تاسو د کوم خلکو په لاس دغه خلکو د فار د مشکل تر پکې دوه د فار تاسو ته یو داسې یو تولر نه یو شی په کار چې ولې د بیل تاسو ما شوه در خلکو پرې دغه مواد ورسول سي چې هغه باغونه د وچېدو د خطر څخه بچاو سي.
ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان. تاسو ته به د زابل د کرنی او مالداری رئیس شغله حفیظ الله لجورست جواب درکړي. یو بل اوریدونکو په ټلیفون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو مهربانی کوي صاحب سلامت اوسې.
نذیر احمد یم د زابل ولایت خبر کوم. زما د رئیس د پښتنه ده چې زابل کې خود اوبو دلته بيخي نه سي د کال په کال د اوبو ساتو بيخي ستیږي. نو دلته په زابل کې یو بند چې ابي چې دی وایي چې موږ به وټړو د توري بند په نامه باندې په مکه کې شتون لري. د دې ځخ موږ د پښتنه ده چې دا څو تلل کیږي یا دوی دا پلان لري کنه چې دا بند وټړي.
صحیح ډیره زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکو همشته ځان معرفي کوي. آزادی رادیو متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. خیر د کونړ د کرنی او مالداری رئیس انجینر صاحب انعام الله مخکې دا موضوع یاد شو چې په ځینو ولایتونو کې ځینو تخمونو ښه نتیجه ورکړی ده یا ځینو محصولاتو ښه نتیجه ورکړی ده خصوصا دا زعفران په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې رواج شول خو دا تر ډېره پورې په وچو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي. په جنوب غربي او همداراز غربي ولایتونو کې لیکن شاید په کونړ کې به نتیجه نه لري لیکن ځینې نور داسې شیان شته لکه زیتون یا نارنج باب او دا شان چې په ننګرهار کې شنه نتیجه ورکړې ده. په کونړ کې هم تجربه کړې مو دي نتیجه ورکړې ده او یا تاسو کوم بل داسې کوم شی موندلې دي چې د وسنوي کوم شان چې وس رواج دي یو ځای ونی سیو خلکو ته زیاته ګټه په لاس ورکړي.
او تاسو فکر کوم چې دا ډېر اساسي پوښتنه ده چې زراعت یو کمپلیکس دی او اقلی او طبیعت او دا ټول شیان ارتباط لري په محصولاتو پورې. د تیر کال په اوږدو کې مو په هر یو سوالۍ کې د 1500 نه وخت تر 1500 پورې د حقین رسمن د کوېشنیر د لاري یا د سوال تر پوښتنو پاڼو د لاري
مصاحبه کړل او دا غوی نه مو پوښتل چې دلته ستراتیژیکي فصلونه کم یو دي، لکه که د زراعت د نوم نه وپوهېږو اګریکلچر، کلچر یعنی زراعت پخپله یو فرهنګ دی، یو شی چې د مخکې نه په یو ځای کې موجود وي په هغې باندې زیات کار کول پکار دي. نو د دغې ټولپوښتنو په نتیجه کې مو معلومه کړې ده چې کونړ څو ستراتیژیک شیان لري چې په دې باندې باید جدي توجه وشي. چې په اوله درجه کې د کونړ ستراتیژیک فصل چې دی دا چهارمغز دي، چې د طبي نگانه او د دې هغه اقتصادي اهمیت او دلته ډېر زیات دي. نو سږ کال مو یوه پروژه د ولس سره تطبیق کړې ده چې 2000 نهاله مو ولس په توضیح کړي دي او د هغې د آبیاري سیستمونه هم ورته نصب کړي دي. دویم، موږ په کونړ کې سټروس ډېره بهترینه نتیجه ورکړې ده. پخوا موږ په دې باور باندې وو چې سټروس یعنی مالټا او لیمو او نارنج دا خاندان په ننګرهار کې ښه نتیجه ورکوي، خو زه په دې باوري به یم او موږ په دې باندې تجربه ولرل چې کونړ حتی ډېره ښه نتیجه په سټروسو کې ورکړې ده. دریم، زمونږ اساسي او ستراتیژیک شی چې دی دا مالداري ده، او په مالدارۍ کې بالخصوص زمونږ محصولات چې کوم یو دي دا سپایل کیږي په اصطلاح باندې د مارکیټ د نشتون په صورت کې په موږ باندې بیروني مارکیټ مسلط دی. نو موږ غواړو، زمونږ برنامه دا ده چې موږ په شیدو باندې ډېر کار وکړو د خپلو مالدارانو سره، د یو پلاوه زمونږ مالداران په جب کې اضافه څه ولویږي چې هغوی ته مارکیټ برابر کړو، د بل پلاوه
بلد شدو په برخه کې تاسو مخکې مو ویل د چای تجربه مو نه ده کړې، داسې ویل کېږي چې کونړ ورته ډېر مناسب دی.
په خوا وخت کې موږ د چایو یو پروژه درلودله، خو په نږدې وختونو کې موږ داسې یو ډونر نه دی پیدا کړی او د وزارت په انکشافي بودیجې نه داسې چی نشته چې مشخص په چایو باندې کار وکړو. موږ یوه پروژه درلودله چې هغه د روسي هېواد تمویلوله، پخوا نتیجه یې ورکړې وه، ولې نه، خو دلته د خلکو ځمکې ډېرې کمې دي او هغه شیان چې خلک ورته ضرورت لري ډېره ترجیح ورته ورکوي. نو په چایو باندې فعلا د حقي نقصان دی کړی. البته موږ په تحقیقاتي فارم کې اوس هم څېړنې لرو په دغه مورد، خو داسې څه زمون په لاس کې نشته چې دا ترویج کړو د چایو په رابطه باندې خپلې د حقي لپاره.
ډیره زیاته مننه کوروادن. اوس نو د زابل د کرنې او مالدارۍ رئیس ښاغلی حفیظ الله، ستاسو نوبت دی. له تاسو څخه څو پوښتنې وشوې. یوه پوښتنه د څارویو د والګي او نورو ناروغیو په ارتباط و چې وایي ستاسو په ولایت کې مالدار ډیر دی او مالدارو اکثره څاروي ضایع کیږي ځکه چې ورسره په دغو برخو کې کومک نه کیږي. اول دغه موضوع ته که ځواب ورکړي، بیا یې څو نورې پوښتنې هم شته چې د باغونو د سپیر غوژي په نامه ناروغي وه چې وایي باغونه په ارغنداب ولسوالۍ کې په ځانګړي ډول دا ناروغي وهي. مهرباني.
دلته د کرنې ریاست تر پوښښ لاندې دوه پروژې دي چې یوه د ډي سي ای پروژه ده او یوه د پی پی آر برنامه ده. د ایف ای او څلوېښت زره حیوانات په هره ولسوالۍ کې د دوی په واسطه باندې هغه شول. البته د کرنې ریاست د مسلکي ډاکټر صاحبانو تر نظارت لاندې دا واکسین شول د امراضو د مخنیوي په خاطر باندې. واقعا د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او څلوېښت زره حیوانات په یوه ولسوالۍ کې طبیعي خبره ده چې مشت نمونه خراب کښې راځي. دا دج دي په راتلونکي کې چې ډي سي ای هم اوس نور فعالیت نه لري، صرف د پی پی آر د ایف ای او برنامه مخته ځي. په راتلونکي کې کوم پلان ده چې دا دوه چنده لوړه کړو. دا مشت زموږ د احصایې په اساس باندې تر درې نیم څلور لکه حیوانات نقه شوي دي، تر څلور لکو حیواناتو پورې موږ واکسین کړي دي. نو دا ستونزه شته ده، کوشش کوو چې دې ستونزې ته نور د پای ټکی کېږو. د زابل ولایت رښتیا هم مالداران د ستونزو سره اخته دي. نو په یو ځل باندې دا ادعا هم کوو چې په یو ځل باندې ټولو ستونزو ته د پای ټکی ږدو، فکر کوم دا به مبالغه وي.
علیسب او دی باغونو دی ناروغي په ارتباط کې وایي چې سپیرغوژي په نام ناروغي یاد کړه او بل دی وویل چې وای کله چې د کرنې ریاست ته د ځینو سیمو خلک ورځي او ستاسو ریاست ورته وایي چې هغه سیمه د دولت تر کنټرول لاندې ده نو ځکه کومک نه ورسره کوي درملو په برخه کې.
جناب ساروان صاحب دهقان دهقان ده که په هر ځای کې اوسیږي د افغانستان په موجوده قلمرو کې چې په هر ځای کې دهقان اوسیږي هغه دهقان ده کله مخالفین په ساحه کې اوسیږي هم هغه ته باید مرسته وشي کومک ورسره وشي موږ کوشش کوو چې کومک ورسره وکړو. دا داسې بچا فکر نه کوم په نادراتو کې به راځي چا به ورته ویل نه من تا پروسه داسې ده چې ولسوالۍ فعاله دي او خلک باید مراجعه هلته زمن ترویجي نوټونو ته وکړي وروسته د هغې نه داسې راشي. مونږ د دوا په ارتباط باندې صحنه لرو د هرې ولسوالۍ هرې ولسوالۍ ته صحنه ورکوو مونږ ته په متفرقه ډول باندې هم د خلکو آرایز راځي نمونه راځي هغه ځای ته چې زموږ په خپله انجینر ورتلی شي د حفاظي کارمن مو ورتلی شي هغه ساحه د دوی لخوا لیدل کېږي او بیا دوی ته دوا تجویزیږي. یو دا موضوع ده
نو که کوم سیمې ته ستاسو انجینر نشي ورتلی د امنیت له کبله نو هغوی ته دوام نه ورکوي
ولسوالۍ البته د زراعت برنامه که زه ووایم تر ډېره حده پورې به شاید تاسې هم موافق اوسئ د زراعت د برنامو سره چندان مخالفت فکر نه کوم چې وي دي ځکه زموږ برنامه چې دي عمل منفعه برنامه دي او هر څوک ورته ضرورت لري. ما مخکې هم عرض وکړو چې دهقان د ساروان صاحب په هر ځای کې چې وي زموږ هدف دا ده چې هغې ته خدمت وکړو د ده سطح د ژوند لوړه کړو. په ولسوالۍ کې دوی د ولسوال صاحبانو له طریقه موږ ته معرفي کېږي ارایجی راځي او په مرکز کې موږ تر خپل اوسه پورې کوشش کوی چې په خپله د دې ستونزو ته د پای ټکی
کړو.
متاسفانه چې فنډ کم وي کله کله د
خصوصا که څوک واسطه هم ونه لري نو دا به بیا مشکله وي چې معرفي شي. خیر مل خصوصا که څوک واسطه هم ونه لري بیا به ولسوال صاحب نه در معرفي کوي.
نه هغه ساروان صاحب موضوع داسې ده چې هر څوک چې درخواست ورکړي درخواست باید یا مثبت یا منفي جواب ورته ورکړي. دوا داسې یو شی ده چې دا واسطې ته ضرورت نه لري هر څوک راتلی شي ستاسې د طریقه بیا په خپل زابلي ولس غږ کړم چې هر څوک هر څه ته ضرورت لري زموږ په اختیار کې وي دا د دوی دي خصوصا اصلاح شوی تخم دا اوس موږ توضیح کوو که هر څوک ورته ضرورت لري د 40% شپېته فیصده سبسایډي او 40% تناسب قیمت په بدل کې موږ خلکو ته ورکوو په دې کې عام خاص نشته ده هر څوک چې راځي کولی شي زموږ نه واخلي.
صحیح. او د نذیر احمد پښتنې ته هم که ځواب ورکړي دوی ویل چې د توري بند څه وخت جوړی شي.
د توري بند په ارتباط باندې یو هیئت د کابل نه راغلی او یو پلان موږ سروې کړه دلته پری فیزیبلټي سټډي ده او فیزیبلټي سټډي ده دا سروي موږ وکړل د دې اسناد په مرکز ته استولې دي الټا ډیزاین کیږي د دې پروسې د ډیزاین په حالت کې ده او الټا ډیزاین کیږي په راتلونکي کال کې به موږ د دې پروژې د تیاغه د تطبیق شاهدان یو او رښتیا وایي ډېر مهم باندې ډېره ساحه تر زموږ کوشش لاندې نیسي او واقعا په اقلیم باندې تاثیر یې ډېر زیات ده. منګا اسناد ترتیب کړو مرکز ته مو تاسوولې دی او یو ډیزاین کوي ورسته دې نه باندې میډیار لارې ټول ډیټیل شریک شي د خلکو.
ډیره زیاته مننه اوس په بیا ورېدونکو ته نوبات ورکوم مهرباني کوي او ساجی رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه.
سلامونه مکه هر سلام تاسو صاحب تاسو خوښون کرم ته او د رادیو ټول خبرونه ورېدونکو ته سلامونه بخیر.
سلام
ګل سلام جنم وی صاحب
سلامت اوسئ مهرباني
مننه بخښنه غواړم زه مصروف اوسم چې موضوع نه اورېدل یانه ده اوس ورسره ځای سلامه پر څه خبر روان دي.
مننه سلامت اوسه کور ودان. اول لطفا موضوع اوري د تاسو لپاره او د نور اوریدونکو لپاره وایم چې د زابل د کرنې او مالداري رئیس حفیظ الله او د کونړ د کرنې او مالداري رئیس انجنیر انعام الله صاحبای زموږ ملمنه دي د دوه ولایتونو د کرنې او مالداري په اړه خبرې کوو. بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کړي.
خانه محترم تاسو ته او د دوه محترم او ملمنو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه مې کوي وړاندې کوم.
سلامت اوسئ مهرباني صاحب.
بس سلام محترم زمونږ د کونړ د رئیس څخه خدای پوښتنه ده چې د کونړ پر سیند ولې بند جوړیږي عامل څه دی سیاسي عوامل لري اقتصادي عوامل لري کوم مشکل دی دویم دا چې ځکه چې په کونړ کې امنیت نه ولرته ډېر بهتر دی او د کونه خلک هم حق لري باید چې د یو خو ژوند ولري یو برق ولري دغه دغه وختونه ده چې دغه درغه خوني یا دغه شنی خوني چې د دې او د خواره یان د کونه د ضرورت تر څو خواره پکا ته ورشي دي د رئیس څخه خبر وختونه لري چې په دغه درغه خوني معنی فشار واسي نور هم دغه ترقی ورکوي یعنی ترجیح ورکوي ورته ابو پای کی د قومندان څخه نړۍ مننه کوو دا غیب د کلک هوټ او د کلک اعظم څخه چې د زنګرات په برخه کې یو افغاني هوټ دبلو دی مونږ یې درناوی کوو او ستاسو طریقه قومندان ته مونږ دغه رسو چې د کلک ټول زنګر د ځوانانو ستاسو تر شا ولاړ دي ستاسو د کلک هوټ ملاتړ کوي او د هیڅ په غونډو او د چاپو مداخلو به تاسې ونډارېږي هغه خلک د هېواد دښمنان او خاینین دي. وسلام
سلامت اوسئ کور ودن. که څه هم ستاسو وروستۍ خبرې زموږ له موضوع سره ډېر مرتبط نه وي، خو د دې لپاره مو پرېښودئ چې دا خبرې وکړي چې واقعا هغه څوک چې د ځنګلونو د وهلو مخه نیسي د دې مستحق ده چې ستاینې وشي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بلې سروان صاحب، نعمت الله هم د خوست ولایت نه.
مهرباني کوي نعمت الله صاحب.
د کنر ولایت د رئیس صاحب د کرنې مندرۍ رئیس صاحب مې دا پښتنه ده، له دواړو مې پښتنه ده.
بلې صاحب،
هغه دا ده چې دا موږ خو سبتلی کرو دلته خوست ولایت کې، سبتلی د مال دپاره دا اکثره پښتنو کې اته نه وي سوځي. د سوځېدو علت یې څه ده؟ سبتلو
سوځي. خاسب ډیره زیاته مننه. درست. بل اوریدون که لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. لطفا لرادیو یو څه لرې شئ او بیا خبري وکړئ. بلکه چې ونه شو خیر، مننه. ور به شو میلمنو ته. اول د کنر په ارتباط انجینیر صاحب صاحبای که جواب ورکړي، ولې وای پر سین بند نه جوړیږي؟ قسم داری برښنا او انرژي د وزارت کار دی، خو لبن د اوبه لګونې په برخه کې استفاده کېدای شي که په دې اړخ د اړخ په نظر کې ونیسو او بیا څه وایس ورته؟
کاروان چې تل کوم چې د کنر سین باندې بند تړل دا یو ملي پروژه ده، او تاسو یو څو وخت مخکې تقریبا دوه میاشتې مخکې د رسنیو د لارې واورېدل چې رئیس جمهور دغه ایم او یو یا په اصطلاح باندې دغه قرارداد د چین د هېواد لاسلیک کړ چې د چین هېواد به د کنر د سیند پری فیزیبلټي او فیزیبلټي سټډي تکمیلوي. څرنګه چې تاسو وویل چې دغه مینډیټ د کرنې د وزارت نه دی، دغه مسؤلیت د کرنې د ریاست نه دی، دا کاملا پښتنه متوجه ده. د کرنې د اوبو او برېښنا وزارت ته خو بیا هم د ورور د پښتنې په جواب کې دا به ووایم چې ټولو رسنیو دغه نشر کړله چې د چین د هېواد سره د کنر په سیند د بند جوړونې چارې د هغې ایم او یو لاسلیک شوله او ارک کې امضا شوله. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به دغه فیزیبلټي سټډي او پری فیزیبلټي تکمیل شي او د هغې نه وروسته به فزیکي چارې په کار باندې واچول شي. د ابیارۍ په رابطه به ووایم چې کنر پروان اوبه لري او زیاتې اوبې په ابریزو کې دي، نو د دې لپاره موږ د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي برنامې د لارې نه 5000 لیټره په ظرفیت باندې په ټولو ولسوالیو کې زموږ پروژې جریان لري چې واړه حوضونه جوړ کړو. چونکې غټ حوضونه یا غټې ذخیرې یا غټ بندونه جوړول زموږ په مینډیټ کې نه دي، او د په کرونده کې یا آن فارم واټر مینجمنټ دا کاملا زموږ مینډیټ دی چې په دې باندې یوه ډېره لویه پروژه لرو. چې سږ کال په کنر کې موږ د آبیارۍ 28 پروژې یو څه تطبیق شولې، کاملا ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي او نور کارونه جریان لري. د آبیارۍ د فارم هڅې چټکې کړې دي. د سولري انرژي د لارې نه غواړو چې د سیند نه اوبه راوګرځو خپلو کروندو ته، او د ساختماني انټرونشنونو د لارې نه هم غواړو چې خپل کانالونه بیا ورغو او د دې حقینو دغه مشکلات حل شي.
درست. او د شنو خونو په ارتباط د اوریدونکو نظر دا و چې وای تاسو څه ناڅه په دې برخه کې کار کړی دی، خو په دې برخه کې کار زیات کوي.
من خپلم دا پختنه پر ځای پختنه دا بده حقینو چن کې دلته یو غټ پوتنشال موجود دی په کونړ ولایت کې غټ فرصت موجود دی چې موږ په خپل باندې کار وکړو او آف سیزن سبزیجات او میوجات ارزه کو مارکیټ ته اوسه کال یو پروپوزل د هند هیواد ته ورکړی دی هغوی په غوښتنه باندې کاملا $1 million په حدودو کې چې موږ سره په شنو خونو باندې کار وکړي او د وزارت د انکشافي بودیجې نه هم کړې ده چې په 2013 کال کې موږ ته یو داسې بودیجه په لاس کې راکړي چې د دې حقینو دغه ارمان او دغه غوښتنه سر ته ورسېږي. انشاءالله په دې باندې جدي کار کوو په کونړ ولایت.
بس مننه. نعمت الله له خوست څخه د شفتلو په ارتباط پوښتنه درلوده چې وای ولي سوازي که په دې برخه کې اړ یو څه ځواب ورکوي. حفیظ الله صاحب د زابل د کرنې او مالداري رئیس، استاذ په ولایت کې مداستون زشتاو کنه اول خدا و وست.
بله، پټول تقریبا پټول افغانستان کې مداستون زشتاو د مختلف عوامل لري چې یو عامل د مایکرو نیوټرینټ هغه د ضروری عناصر کمښت ده په ځمکه کې چې هغه البته دوی کولی شي مختلفو طریقو باندې د دې مرض جلوګیری وکړي. طبیعي خبره ده چې باید د یو ډاکټر په نامه باندې د یو زراعت د مسلکي په نامه باندې اول باید مرض ولیدل شي وروسته د دې نه تجویز ورته وشي. خو په ډېرو ځایونو کې دا مرض د ضروري عناصرو د قلت په واسطه باندې رامنځته کیږي.
یعنی که څوک کولای نشي چې په خپل سر دوا واخلي ورته او په هغه دوا په ځمکه کې استعمال کړي یا کوم نور مواد
په هیڅ حالت کې موږ دا نشو ویلی چاته چې په خپل سر باندې دوا واخلي او ته د بازار نه دوی دوا واخلي. د بازار د یو ډاکټر نه دي یو دواخانې والا نه دي دوی دوا واخلي ځکه د دوا د پلورلو لپاره کېدای شي هغوی هغه څه ورته ورکړي چې یا غوی د ضرورت ور نه یو یا تاریخ تر سوی کوشش دی وکي د دې مرجې د دې
فکر نه کوي چې ټولو تاسو ول چې دا مرز په ټول افغانستان کې شته. تاسو ول چې دا مرز په ټول افغانستان کې شته نو په ټولو کې به علت یو شی وي او چې کله علت پیژندل شوی وي باید دوای هم مشخص وینو.
تقریبا په افغانستان خاورې چې دی جناب ساروان صاحب دا د ځوانو خاورو په نامه باندې دی او دلته د ضروري عناصرو کمښت په ډیرو ځایونو کې پستر ګو باندې لیدل کیږي. ما مخکیم خدمت ته تاسو عرض وکړ چې د ضروري عناصرو په زیاتوالي سره مونږ کولای شو د مرض په طبي شکل باندې جلوګیری وکړو. دوا ته به ضرورت نه وي او دوا پاشي ته به چندان ضرورت نه پیښیږي.
ډیره زیاته مننه د زابل د کرنې او مالداري رئیس ښاغلی حفیظ الله او د کونړ د کرنې او مالداري رئیس انجینیر انعام الله صاحب چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی. بل جمعه به بیا هم ولایت په ولایت خبرونه ولرو. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي.
ستاز بهار ځوانه نظر صدا بهار دکړم. ستاز بهار ځوانه نظر صدا بهار دکړم. سد پستر ګو کرا واړول خمار دکړم. سد پستر ګو کرا واړول خمار دکړم. کی خزانه دې راکړي او د درد او غم ختمې دن کی خزانه دې راکړي. غریب سړې او ما بلا سرمایدار دې کړم. غریب سړې او ما بلا سرمایدار دې کړم. ستاد بهار ځوانه نظر صدا بهار دې کړم. ستاد بهار ځوانه نظر صدا بهار دې کړم. سد پستر ګو کرا واړول خمار دکړم. سد پستر ګو کرا واړول خمار دکړم. پستر گنور سنا دستر گنور سنا ستا میں اونا منل بے زایا گنانگار دکھم ستا میں اونا منل بے زایا گنانگار دکھم ستا دبہار زوانے نظار صدا بہار دکھم ستا دبہار زوانے نظار صدا بہار دکھم سدی پستر گو کی راوارا بل خمار دکھم سدی پستر گو کی راوارا بل خمار دکھم مادر تویستر گی پوار پورتا کوا مڑ بشم حلا کلار شنا کلار چے کلار دکھوں حلا کلار شنا کلار